السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن شروع ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې سلیر وشته منیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجله لري. خواول خبرونه له اسرار عالم مومن لري.
کړم چې نو به د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان کورنو چور وزیر وایي حکومت یې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي اتحاد هدف ترهګري له منځه وړل دي. او د بحرین د کورنو چور وزیر وایي پرون په دې هیواد کې لږ تر لږه 15 کسه له هغو وروستو وژل شوي او سلګونه نور نیول شوي چې پولیسو د دې هیواد یو مذهبي عالم په ملاتړ او مزایده چانو تشدد وکړ. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان کورنو چور وزیر وایي حکومت چې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري، خو د سوشل میډیا بې چوکاټه ازادي ورته د منلو وړ نه ده. چودر نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف د سپکاوي کوونکو څخه تر پلټنو وروسته اوس په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي.
زموږ د څو ورځو کاروایي له وجې پر ټولنیزو مطبوعاتو داسې پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي، خو د راتلونکي لپاره به یې څارو. اول ښکارېده چې د پوځ خلاف یو طوفان راغلی، خو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې کاروایي پیل کړه نو اوس هغه پوسټونه کوم دي.
چودنی سر زیاته کړه چې د پوځ او عدلي سپکاوی د عین خلاف دی او څوک چې په دې کار کې ککړ وګرځي پر ضد به یې کاروای کیږي. ملخو د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د حکومت دغه ګام غندلی وایي دا د بیان د ازادۍ ضد دی. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي اتحاد هدف ترهګري له منځه وړل او د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایي کول دي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلي دي د بنو چارو وزارت ویاند نفی زکریا وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي اسلامي اتحاد د تګلاره بعد اتحاد د غړو هیوادونو په مشوره جوړیږي. نوموړي وویل پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ د سولې راوستلو لپاره چمتو دی. د یادونې ده چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي هغه اتحاد غړی دی چې شیعه هیواد ایران پکې نه دی شامل. په پاکستان کې شیعه عالمانو په تیر وختونو کې ویلي وو چې دغه اتحاد د ایران ضد دی. د هند پوځ وایي په دې وروستیو کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پر لنجمنه پوله د پاکستاني پوځو چک پوسټ تباه کړی دي، خو پاکستان دغه تورن ردوي. د هندي پوځ ویان د اشوک نرولا پرون ویل په نوشیرا سیکټر کې د دغه انتقامي کاروایي هدف د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له وسلوالو سره د پاکستاني پوځ د کومک بندول وو. نرولا د پاکستان پر پوځ دا تور اهم بوري کړ چې د هندوستان غاړې ته پر کلو یې ډزې کړي، خو پاکستان پوځ دغه تورن بیا اساس ګرځولی. مشال ډو ته وګستی. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ویلي په داسې حال کې چې ځینې داسې نښې نښانې شته چې روس په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازه ملاتړ برابر کړی، خو د تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې روس طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړي وي. جنرال وینسنت سټیورډ د نهې په ورځ د سینټ د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل
So they're in conversation with Taliban. We've seen indications that they've offered some level of support.
نو موږ وايي روس له طالبان سره په تماس کې دي. موږ داسې نه خلیدلې چې ترجوي اندازې ملاتړ یې ورته برابر کړي، خو مر دې حقيقي او فزیکی ثبوت نه دی لیدلې چې روس دې طالبان ته وسلې او یا پیسې انتقال کړي وي. ملخو د روس د بنو چار وزارت هم د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې طالبان ته یو وسلې نه دی ورکړي. د جرمنی چارواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولې چې په افغانستان کې یې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وجلو کې لاس درلود. پرون د وفاقي سرنوال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغان د جمعې د ورځې رئیس په بند کې دی. په نوموړي تور دی چې په 2013 کال کې یې له نورو طالبانو سره په شریکه یو پولیس افسر ووجلو. د فلپین ولسمشر رودریګو دوتیرتی وایي هیواد یې د اسلامي دولت د وسلوي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره عصري وسلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روس به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي. د فلپین ولسمشر دا خبره د نهې په ورځ د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره په ماسکو کې په لیدنه کې وکړه. د روس له ولسمشر سره د نوموړي دا خبره ترې لومړی د پنجشنبې د ورځې لپاره پلان شوی وي، خو دوتیرتی وروسته له هغې وروسته خپل سفر رالن کړ چې د فلیپین په دویم لوی ټاپو میډاناو کې د داعش سره د تړلو وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه ونښته. او د بحرین د کورو چارو وزارت وایي پرون په دې هیواد کې لږ تر لږه 15 کسه له هغو وروستو وژل شوي او سلګونه نور نیول شوي چې پولیسو د هیواد د یو مذهبي عالم په ملاتړو مظاهره چانو تشدد وکړ. پولیس وایي نږدې 300 کسان چې له سرخار مانا مسره نږدې په دراز سیمه کې نیولې دي. دوی د بحرین اکثریتي شیعه ټولنې روحاني مشر عیسی قاسم کورمخې ته مظاهره کوله. د بشرکونو ډلو د پولیسو لخوا په پورامنه مظاهره چانو د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې. البته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلې دي چې دا دوه ورځې مخکې په سعودي عرب کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د زورواک حکومتونو د خوشحالولو نتیجه ده چې د خبره له دې سره د بحرین د حکومت حوصله افزایی شوي. بحرین د امریکا مهم اتحادی دی، خو په دې هیواد کې د بشرکونو په اړه د اندېښنو له کبله پرې پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما سختې نیوکې کړې وې. او د برتانیا وزیر اعظم تریسا می وایي په دې هیواد کې د ترګرۍ خطر تر ټولو لوړې حساسه کچې ته پورته شوی. دا پریمانه ده چې په دې هیواد کې بل حمله څه وخت اهم کېدای شي. حکومت د ګواښ د خبرداری سطحې د لوړولو دا اقدام یوه ورځ وروسته له هغې وکړ چې د مانچستر په ښار کې تر کنسرت وروسته یو ځان وژونکي برید دوه کسان وژل. دا تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ به لارې فتنجم اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ پیسې خرڅلې کیږي او په 1.6 روپۍ دیش پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.14 روپۍ اتیا پیسې او په 1.48 روپۍ دیش پیسې. یو پاؤنډ په 1.6 روپۍ اتیا پیسې او په 1.20 روپۍ دیش پیسې. یو ریال په 8 روپۍ 2 پیسې خرڅلې کیږي او په 8 روپۍ 20 پیسې خرڅېږي. یو درهم په 8 روپۍ 4 اتیا پیسې او په 8 روپۍ 88 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو خرڅېږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم ګرم او اوچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 سینټي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په بنو کې زیات نه زیات 8 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 45 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل په خبرونه کې به واوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان څېړونکو او ځینې سیاستوالان د حکومت لخوا په ټولنیزو مطبوعاتو د کنټرول په خاطر د کسانو نیول کېدو باندې تنقید کوي. معلومات درکو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په جهیز او ودونو کې په ډیرو خرچو د بندیز بل د ځنډ ښکار دی. د بشري حقوقو کارکونکو څه نظر دی؟
څومره نظر کې دي چې دا راشي موږ د دې حق کې موږ بالکل بلا غواړو چې د پاکستان کې د ملک کې د معاشره کې باندې تلل آسان شي.
د کوزو مومندو د ډنډ سیمه اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته د جینکو لپاره یوازې یو کمیونټي سکول دی او سهولتونه پکې نشته.
نه پکې شته دی، نه برانډا شته دی، ګرمي د ډیره، کتابونه هم نه دی راغلي چې اوس اس به دغه سبق وي. اوس چې موږ چې ټول سبق وي چې ډاکټر هم جوړ شي میسیم جوړی شو.
په خبرونه کې اونیز ادبي پروګرام د مشال رادیوي مجله هم لرو.
یعنی فولکلور داسې ډېر کم اړخونه به وي چې هغه د فلکلوري نه دي او یا د پښتنو د فولکلور ډېر کم داسې اړخونه به وي چې د په هغه باندې لیک نه دي کړی.
مشال ریډیو اوریدل مهره وي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بشري حقوقو فعالان او سیډونکو وایي چې د پاکستان حکومت باید خپل مخالفینو خاموشه کولو لپاره ټولنیز مطبوعات کنټرول نکړي، خو حکومت وایي دا کار د قانون له مخې کوي او د امنیتي ادارو سپکاوی نشي زغملی. د سیاستوالو د پرله پسې نیوکو وروسته هم د پاکستان حکومت د ټولنیزو مطبوعاتو د کارکوونکو له نیولو لاس نه دی اخیستی. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په یو پریس کانفرنس کې د ټولنیزو مطبوعاتو د ځینو کارکوونکو نیولو دفاع وکړه. ویل چې د قانون تر مخه هیڅوک د عدلی او پوز سپکاوی نشي کولی.
زموږ د څو ورځو کاروایي له وجې پر ټولنیزو مطبوعاتو داسې پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي، خو د راتلونکي لپاره به یې څارو. ټولنیز مطبوعات تر حملې لاندې نه دي، بې چوکاټه ازادي تر برید لاندې ده. اول ښکارېده چې د پوځ خلاف یو طوفان راغلی، خو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې کاروایي پیل کړه نو اوس هغه پوسټونه کوم دي. زه په بخښنه سره وایم چې ځینې خلک دي له ځانه د بیان د ازادۍ کاکاګان او ماماګان نه جوړي.
چودری نثار علی خان ویل چې پر پوز نیوکی کوونکی لږ تر لږه شپږ کسان یې نیولی دي، خو د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن مشال ریډیو ته پرون ویل چې د دوی د راپور تر مخې امنیتي ادارو لږ تر لږه 15 کسان نیولي چې دوی یې غندي. هغه زیاته کړه
دا د جمهوری اقدارو، جمهوریت او د بیان د ازادۍ خلاف کار دی چې وایي د پوز خلاف به هیڅ غږ نه کوي. د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده او په جمهوریت کې هیڅ یو اداره لنیوکو پورته نه ده.
اسلام آباد کې خبریال طه صدیقی هم په ټولنیزو مطبوعاتو د لیکنو او خپلو رپورټونو له وجې د تحقیقاتي وفاقي ادارې یا اف آی اے تر څارنې لاندې راغی او هغه وپوښت. نوموړی اسلام آباد های کورټ کې د دې کار خلاف درخواست جمع کړ او فیصله د ده په حق کې راغله. هغه وای
عدالت وفاقی تحقیقاتی ادارې ته وویل چې نور دمان نه پازابوي. دلته په خلکو د پاکستان ضد ټاپه لګول یو اسانه لار ده. دا د خلکو د خاموشه کولو زړه طریقه ده چې غدار دی او بولي. فکر کوم دوی به خپلې کاروایانې بندې نه کړي او موږ به خپله مبارزه روانه ساتو.
پاکستان تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړ. د بشري حقوقو ادارې او سیاستوال پی نیوکی کوي چې دا قانون حکومت د خپلې ګټې لپاره کارولې. د سېنات د اماړیکو کمیټې غړی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ وایي دا مسله به سېنات کې راپورته کړي.
واحد سوشل میډیا دا چې دا چې هر چا یې تر رسایي ده. اوس مسلسل پاکستان کې دا رجحان روان دی چې انټلیجنس ادارې او حکومت بیوروکریسي دا کوشش کوي سوشل میډیا باندې مکمل پابندی ولګي. زه د سینیټ پارلیمنت کې پر دې باندې بحث کوم. مقدس هغه په کار دی یو څوک نه منه یو اداره راځي غیر جمهوریت عمل کوي. دغه باندې بخل خام خاصیر فوج په کار د دې چې غیر عیني قدم ونی وانه کې کوي نو لهذا پارلیمنت پر رغیږي، پاکستاني پر رغیږي، ولس پر رغیږي.
په دې روسو کې پاکستان کې ځینې بلاګ لیکونکي د مذهب سپکاوي په تور بندیان شوي وو چې لوجې پر حکومت سختی نیو کې وشوي، خو حکومتي چارواکو ویل چې دوی به د انټرنیټ له چاڼولو لاس وانخلي. پر ټولنیزو مطبوعاتو فعال سنا اعجاز وایي که حکومت د بیان ازادۍ قدر نه کوي دوی به هم چوپ پاتې نشي.
پاکستان کې د مینا د امن خبره کې او بیا په کې د پالیسو د کردار خبره کې یا په غي باندې سوال وکړي نو بیا دا سي ګرم کیږي چې جوړته چې کومه نو محب وطن نه.
پاکستان کې په 2015 کال کې د اوګدي مودې لپاره فیسبوک او یوټیوب پاڼې بند شوې وې چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو پر لابسي نیوکو وروسته تیر کال پرانستل شوې.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښه په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه داوه کوي چې په فاټا کې بشپړ امن پر ځای شوی دی، خو په دې نږدېو کې په قبایلي سیمو کې شوی امنیتي پیښې د تصویر بل اړخ څرګندوي. دا چې په قبایلي سیمو کې امنیتي حالت څنګه دی او وسلوال تر کومه حده کمزوري شوی دی، مجید بابر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د تیر ګل پورز د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې او د دینه مخکې د مومندو په موصل کورونو د کورمې په پاړه چینار او په وزیرستانونو کې د وسلوالو په بریدونو کې یو شمیر ولسی وګړي او امنیتي سرتیری وجلې شوي او ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه په قبایلی سیمو کې د پوره امنیت دعوه کوي او د دې دعوې په بنیاد د یادو سیمو نه بې کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. دا چې آیا په قبایلی سیمو کې د پاکستاني پوځ دا دعوه چې پوره امن شوی په حقیقت مبنی دا او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر داوړ وای چې مخکې به وسلوال په قبایلی سیمو کې په ښکارا ګرځیدل او خپلې کارویانې به کولې، خو اوس وسلوالو خپل تکتیکونه بدل کړی دي.
دې فیسیلیټیټر موجود دي دا ټول خو نتی ختم شي خامخا ضرور اوسه پورې اپریشن زربر وو شو نات وزیرستاني مرکز وو اوسا پورے آرمی والا گرفتاریاں کہی جدا فیسیلیٹیٹر ہوں تارا سن تا کتوں پورے منچا سو میڈیا والتا جرنلسٹاں تا روزانہ دے تنظیموں تر اپنا ای میلو نہ کی نو منگ سپائی سے پاس یا ممندو کے اتے کڑی وی ریموٹ کنٹرول تم کئی یا ساؤت وزیرستان کے کڑی یا خیبر کے کڑی یا بلزے کے کڑی یا دئی چکم دے سب جو تنظیموں یا طالبان تنظیموں دے استاد مواری مالی
کس ہم دے خیبر قبیلی سیمی پتیرال وی شلمان او نور سیمو کی وقت پ وقت وسلوال پ امنیتی زواکونو ولسی و گڑو بریدونه کوي. خدایا دی سیمی پولیٹیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریو تو ویل چدا خال خال پیخی دی او زیاتوی
امنیت صورتحال بالکل نارمل دی تکي جون روزگار خپ سوید اگر روان دی صدا سے قسم خبر نشته دی
پټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې یوازنې دره آدم خیل هغه سیمه ده چرته چې په تیرو سو کلونو کې د امنیت کومه پیښه نه ده شوې. د یادې سیمې یو چارواکي نیک محمد نمو پوښتل چې دغه سیمه کې د مکمل امنیت څه وجه ده، نو هغه وایي
موږ د الله په فضل سره او د پاک آرمی په تعاون سره او د علاقې مشرانو سره دا ډېر امنیت ته پکې او تقریبا چې ګران شر لک ائیډیل سچویشن دا پاک آرمی راغلی دا او کله نه کوم دی دو درې اپریشن سویل دا نو هغه نه پستا چې امنیت ته د هیڅ قسم خبره نشته.
خود با جوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو پخوانی گورنر شوکت الله خان وایي چې په قبایلی سیمو کې امنیت پر ځای کول یوازې امنیتی ځواکونه نشي کولای او باید د سیمې مشرانو نه په دې لړکی همکاري ترلاسه کړل شي.
مقامی انتظامیه په هر ایجنسی کې چې دا اغا د مشرانو نه د دینه ګایډنس لی نو بیرته هم هغه سي حالات جوړېدې شي چې مسائل به کم شي لکه څنګه چې پیندل لس کاله مخکې خدا به لګ وخت لري دا سي یو دم کیږي.
صفدر داوړ وایي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه او د هغې ذمہواری اخیستل په اصل کې په دې معنی دي چې وسلوال د پاکستانی پوز د ضرب اعظم او رد الفساد عملیاتو د کامیابۍ داوی به بنیاد ثابتول غواړي او نړۍ ته خودل غواړي چې دوی پیاوړي هم دي او فعال هم.
تاسو د مجید بابر ریپورت اوریدو په فاټا کې د امنیتی حالاتو په اړه. بل خو د امریکا دوه لوړ پوړو استخباراتي چارواکو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په پاکستان فشار راوړل مهم بللی دي او ویلي دي چې پاکستان د هغو ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلي چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. د امریکا د ملي او دفاعي استخباراتي ادارو مشرانو تیره ورځ د امریکا سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې همدارنګه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابېدونکي وباله وی ویل چې خای طالبان پر روان کال کې په لری پرتو سیمو کې خپل کنټرول پراخ کړی. نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د ای وی سناتوري د دې پښتنې په جواب کې چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر راتلونکو پالیسۍ کې پاکستان کې د ترهګرو د خوندې ځایونو د لمنځوړلو په اړه څه سپارښتنه لري، د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کوټس وویل د افغانستان لپاره د یوې موثر استراتیژي په جوړولو کې دا مهمه ده چې امریکا له پاکستان سره کار وکړي څو په خپل هیواد کې د ترهګرو خوندې ځای لمنځه یوسي. خغلی کوټ ستر دی مخکې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په خپل پرانستون کې وینا کې ویل پاکستان نه دی توانیدلې هغه سختریزي وسلوال وځپی چې په افغانستان او هندستان کې بریدونه کوي.
اسلام آباد هاز فیلډ ټو کرب ملټنټس اند ټیرریسټس ان پاکستان.
خغلی کوټ سوای اسلام آباد په دې کې پاتې راغلی چې په پاکستان کې وسلوال او ترګر کنټرول کړي. دا ډلې با په سیمه کې د امریکا ګټو ته دوامدار غواخ پیښوي. همدارنګه با په هندستان او افغانستان کې د بریدونو پلانول او تر سره کول ته دوام ورکړي.
ان افغانستان
خغلی کوټ همدارنګه ویل چې پاکستان د نړیوال انزواله کبل اندېخمن او داسې ښکاری چې له دین زوات څخه د وتل لپاره چین ته لاس غځي. د نوموړي په وینا دا کار به چین سره هم مرسته وکړي چې په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال وینسټ سټیوارت ویل پاکستان یو داسې باثباته افغانستان غواړي چې هندوستان په کې زیات نفوذ ونه لري او ټول ستونزو ته له همدې لیدلوري ګوري. د نوموړي په وینا هم دا د دې سبب شوی چې دوی تروریستي ډلې پالي. جنرال سټیوارت زیاته کړه
سو دی هولد ان ریزرو terrorist organization
خغلی سټیوارت وای نو له همدې کبله دوی هغه ډلې چې موږ یې تروریستي سازمانونه ګڼو ساتلې چې کچیر افغانستان هندستان ته مایل شي نو دوی به د یو داسې باثباته او خوندي افغانستان د نظریې ملاتړ نه وي چې د پاکستان ګټو ته ګواخ پیښول شي. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته دا هم ویل چې موږ باید پاکستان ته روښانه وایو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پاکستان ته هیڅ ګواخ نه پیښوي. همدارنګه د جنرال سټیوارت په وینا پاکستان باید قانی کړو چې د حقانی د شبکې غړو ته پناه ورکول د دې هیواد په ګټه نه دي. نوموړي ویل باید پاکستان ته ووایي چې له موږ سره په ګډه د هغو شلو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي چې نه یوازې د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ دی بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کورټس امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه وویل چې د دوی اداره ګمان کوي چې د امریکا او متحدانو په پوځي همکاریو کې د یوې اندازې زیاتوالي سربیره به په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت د خرابیدو خواته ولاړ شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې په جهیز او په ودونو کې په نورو خرچو د بندیز پاړه بل د صوبایي اسمبلی د ځینو غړو د اعتراضاتو له وجې د ځنډ ښکار دی. په مارچ میاشت کې وړاندې کړل شوی د بل مسوده تر دې دمه بیا په اسمبلی کې نه ده وړاندې کړل شوی. د بل مسوده وړاندې کوونکي غړي وایي چې په رامنځته شو اعتراضاتو او ترامیمو خبرې اترې شوي دي او ډېر زر به دا بل د منظورېدو لپاره وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم راکوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جماعت اسلامي غړي او د یاد بل وړاندې کوونکي راجدار فتوای چې د اسمبلی ځینې غړو لخوا د دې بل په بېلابېلو نکاتو اعتراضونه راتلو نه پس دا په اسمبلی کې زر وړاندې نکړل شو.
په دې دا قسمه رایه راغلی لکه دا چې جهیز په ژوند کې یو ځل ورکړی کېږي نو بندیز پرې نه دی پکار. بل دا چې جینې ته د واده په موقع کې ډالې ورکړی کېږي په هغې کې د اضافه وشي خو مونږ ورته ویلي دي چې په جهیز په پابندي وي خو البته وراثت کې برخه ورکول مونږ تسلیموو او مونږ به دا خبره هم وړاندې کوو چې حق مهر ورته زر تر زر ورکړی شي او چې کوم جهیز ورکړی کېږي د هغې په ځای دې ورته وراثت کې برخه ورکړی شي. په دې مسوده ډېرې خبرې وشوې ټولو ته مو ډېر وخت ورکړو چې د چا اعتراضات وو اوس په دې کار سرته رسولو پس به دا ډېر زر اسمبلی ته راوړو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې په جهیز د بندیز او په وزنو کې یو قسمه خوراک او نور خرچو په اړه د بل مسوده وړاندې کړل شوې وه. د بل تر مخه په جهیز به پابندي وي او د واده په موقع د لس زرو روپو نه زیات قیمتي ډالۍ به نه ورکړل کېږي. په واده به د اویا زرو روپو نه زیات د لګښت اجازت هم نه وي. دې نه علاوه د واده پر وخت به صرف یو قسمه خوراک میلمنو ته ورکړل کېږي. د یاد بل خلاف ورزي کوونکو ته درې میاشتې قید او 2,00,000 روپو د جرمانې سزا هم تجویز کړل شوې ده. د بل ځنډولو په اړه د ښځو او بشر حقونو لپاره کارکوونکي سایمه منیر وایي پکار ده چې دا قانون زر تر زر راوړی شي او په دې په فوري توګه عمل درآمد هم وکړی شي.
پاکستان کې دې ملک کې دې معاشره کې واده دل آسان شي. خو زه به تاسو بیا دې وایم چې صرف دا نه چې دا فیس بک باندې ولا شي چې دا قانون سازي موږ وکړه نو خو خبره دا ده چې یو مډل کلاس لپاره یو ایوریج کسان چې دلته پاکستان کې غریب کسان چې دي دا کیږي او په دې عمل درآمد کیږي نو هغه والدین چې دغه د پاره ډیر اسانه شي.
د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو فعالان وای چې د دې بل قانون جوړېدو وروسته د دې سره نه دی هم یې نکړې شي چې دا شان په ټولنه کې د ښځو سره هر قسمه زیاتی مخنیوي وشي او د رسمونو او رواجونو په نوم خزینه قربانيږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د کوزو مومندو د ډنډ سیمې د کورونو شمیر لسلو زیات دی، خو لا هم پکې د جینکو سرکاري سکول نشته. هلته د سیمې یو کس په خپل خرچ ته سکول ودانۍ جوړه کړې وه او کمیونټي سکول یې پکې جوړ کړی. په دغه سکول کې زیاتره ماشومان یتیمان دي چې سبق وایي او وایي هغوی خو به تر پنځم پورې په دې سکول کې سبق وایي، خو تر هغې وروسته تعلیم جاري نشي ساتلی ځکه چې غټ سکولونه ورنه ډېر لرې پراته دي. شانواز سرغزی رپورٹ لري.
په دې سکول کې زیاتره ماشومان یتیمان دي چې وای هغه خو به تر پنځم جمعات پورې په دې سکول کې سبق ووای، خو له هغه وروسته به تعلیم پرېږدي او دا ځکه چې غټ سکولونه ترې ډېر لري دي.
بس می ده دریم کلاس کې جی مونږ ته دا مشکلات چې نه پاکیشته دي نه برانډاشته دي، ګرمي د ډیره کتابونه نه دی راغلي چې اوس اسی په دغه سبق وي دسی جی مونږ چې ټول سبق وي ټول خي دغه شي کنه ډاکټرم جوړ شي میسم جوړي شو هر څه سبق خلکو ته خایو پلار می مړ دی دسی خپل بیمار سنامه صفات الله
پلار نشته ورونه یې ماشومان دي نو د کور د خرچونو پوره کولو لپاره خپل مور مزدوري کوي.
پلار می د خپل د ناروغتیا نه مړ دی. ټیکا خان منګا مور غو ته ځي خشا خرڅوي هغه منه په 201 سل دسی خرڅي هیڅوک هم رسین داد نه کوي، خالي مور مې خشا کړی هغه راز.
د دغه سکول استاد سایره نازوي چې د ماشومان شمیر زیات دی او د ناستي ځای هم ډیر کم دی. دغه استاد زیاتوي چې تعلیمي چارواکو ته ټولې ستونزې وړاندې کړې هم دي.
دی کې یک یو ټیچر ایم مزه پکې ایم او ما سره 30 واړه چې دي دا ما سره ایڈمټ دي او دسی نن ایڈمټ 15 16 واړه راځي. جی مونږ خپل سپروایزر ته ویلي دی غوین مونږ ته ویلي چې دی 2 3 ورځې کې به راشي تاسو کتابونه خل راغلي نه دي. مونږ حکومت ته درخواست کوو چې مونږ ته شمسی نه راوړي، مونږ ته پکې راوړي چې مونږ د ماشومان د دې مستقبل خوشي دوی سبق وایي.
د ډنډ کلیوال زیاتره په غرونو کې کانې وباسي او یا بیا د کانو په کارخانو کې مزدوري کوي او دوی وایي چې دوی نشي کولای چې خپل ماشومان د لری پروتو سیمو سکولونو ته وولېږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، ډنډ.
بیا په لوګر کې میشت کوچیان هم ستونزې لري. دوی وایي چې دوی د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي او ماشومان یې بې تعلیمه رالویږي. دوی چې د سه شنبې په ورځ لوګر د ځایي چارواکو سره د خپلو ستونزو او مشکلاتو د شریکولو په غونډه کې راټول شوي ول، غوښتنه یې کوله چې افغان حکومت دې کوچیانو سره کړې ژمنې عملي کړي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
پلوګر کې د کوچي قومونو یو شمیر مشران او سپینګری وایي چې دوی د پاک اوبو، خوانځیو او روغتیايي مرکزونو په ګډون لډیرې یو اسانتیاو به برخې دي او لکړه و ډاک ژوندون تیروي. دوی د خپل اولادونو دراتون کې ژوند پاړه هم اندېښنه څرګندوي او زیاتوي هغوی به هنر او به تعلیم لويږي او ممکن د اولادونو راتلون کې تر دوی هم ډېر ستونزې او مشکلات ولري. دوه تنه کوچانو، حاجی بادین او کتابګل، مشال راډیو ته خپل ستونزې تاسې وړاندې کړې.
کوچان ماشومان نر او جنکی دا ټول به سواد نه غواړي چې موږ کرښته حکومت لمغ سر کومه کې مکتب د جنکی مکتب عدالتانه مکتب ابتدایي متوسطه مکتبونه راکې تر څو چې موږ کوچان یو اندازه تعلیم اخته یو شایز دکې
نو مې اجي کتاب ګل دا ځوان خو دا چې د چمالداري تباشت یو مشکل زیات شولې دوه به سواد پاتې دی درې ځکه نه لري څلور.
د کوچیانو مشران وای لوګر کې خود سراسه دوی ته توجه شوي، مګر په نور ولایتونو کې کوچیانو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي.
نوم یې محمد سالم نه يم زوی ته ټول افغانستان کې نن سبا پاتې او چې څوک غم نخري هغه کوچان دي. بیا زه به راسم د لوګر په کوچیانو بس وکم، نور ولایتو ته به نه ځم. د لوګر بار کې 40% موضوع د کوچیانو ارز صحت ته، مکتب ته، ارز ته لاسرسی لري او نور ولایتو کې نشته.
د لوګر د ولایتي شورا یو تنغړی عدالت عبدالرحیم زای هم د کوچیانو ستونزې تاییدوي او د افغان حکومت غواړي چې د نورو قومونو په شان په یاد ولایت کې د کوچیانو د ټولنیز او اقتصادي ژوندانه د ښه والي لپاره کار وکړي.
دولت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دوی لپاره د تعلیم بستر مساعد کړي او د صحت په برخه کې دوی لپاره کار وسی تر څو دوی هم د نورو اقوامو په شکل خپل ژوند ته په صحیح توګه رسیدګي وکولی شي.
بلوري ته د لوګر والی حلیم فدایی کوچیانو ستونزې او د دوی د مشرانو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د کوچیانو لپاره یو کمیسیون موظف شوی او یاد کمیسیون به د راتلونکي اونۍ وروسته منظمې ناستې پیل کړي.
په دې غونډه کې مو د کوچیانو د مشرانو ستونزې واورېدلې چې د دوی ډېری ستونزې د دوی لپاره د ځمکو موضوع وله، د معارف، صحت او همدارنګه د پخوانیو فرمانونو د اوریدلو او د هغوی د تطبیقولو غوښتنې وي. موږ به سر راتلونکې اونۍ ولایتي کمیسیون چې د کوچیانو د ستونزو د حل په مخه د پخوا جوړ شوی دی هغه به فعالوو او د دوی ستونزو ته به په وخت باندې رسیدګي کوو.
د لوګر یو تن مدني فعال عبدالرحمن تسل چې د کوچیانو د حقوقو د خوندي کولو په یو شمېر فعالیتونو بوخت دی وایي چې په دې وروستیو کې کوچیانو ته د ژوندانه ځینې اسانتیاوې برابرې شوي خو دا اسانتیاوې ډېرې کمې دي. افغان حکومت ته باید ووایي چې کوچیانو ته خپله توجه ډېره کړي.
نو د ستونزو په اړه تاسو د مشال ریډیو دا رپورټ اورېدو. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له اسرار عالم مومن نورو.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي حکومت یې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري خو د سوشل میډیا بې چوکاټه ازادي ورته د منلو وړ نه ده. چودري سرلی خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف د سپکاوي کوونکو څخه تر پلټنو وروسته اوس په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي. بلخوا د پاکستان د بشر حقونو کمیشن د حکومت دغه ګام غندلی وایي دا د بیان د ازادۍ ضد دی. پاکستان و د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي اتحاد هدف ترهګري لمنځه وړل او د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کول دي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلي دي د برو چارو وزارت ویان نفیس زکریا وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي اسلامي اتحاد تګلاره به د اتحاد د غړو هیوادونو په مشوره جوړیږي. د هند پوځ پرون ویلي دي په دې وروستیو کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په لنجمنه پوله د پاکستاني پوځو چک پوسټ یې تباه کړي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په دې هیواد کې لږ تر لږه 15 کسه له هغو وروستو وژل شوي او سلګونه نور نیول شوي چې پولیسو د دې هیواد د یو مذهبي عالم په ملاتړ مظاهرچیانو تشدد وکړ. پولیس وایي نږدې 300 کسان یې له سرخار مانا مسره نږدې په دیرا سیمه کې نیولي دي. د برتانیا وزیر اعظم تریزا می وایي په دې هیواد کې د ترګرۍ خطر تر ټولو لوړې حساسه کچې ته پورته شوی. دا په دې معنی ده چې په دې هیواد کې بله حمله څه وخت اهم کېدای شي. حکومت د ګواښ د خبرداری سطحې د لوړولو د اقدام یوه ورځ وروسته له هغې پورته کړی چې د مانچستر په ښار کې تر کنسرټ وروسته یو ځان وژونکي برید دوه ویشت کسان وژل.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجلې. دا پروګرام هر هفته تاسو لپاره نجیب امیر جوړوي. راځي چې واورو.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامې پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې په شپږ پنځوسمه ګڼه کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې مو درته دغه مطالب د خپرېدو لپاره چمتو کړي دي. د پېښور د پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر، لیکوال، شاعر او څېړونکی نواز طاهر له نړۍ سترګې پټې کړې.
یعنی فولکلور داسې ډېر کم اړخونه به وي چې هغه د کړي نه دي او یا د پښتنو د فولکلور ډېر کم داسې اړخونه به وي چې د پاغې باندې لیک نه دي کړی.
د خوست ادبي بهیر د دوه کلنې غونډې پر مهال فرهنګیانو وویل چې فرهنګي هڅې د ناخوالو او جګړو په ختمولو کې مهم رول لوبوي.
جنگ ځپلې لهجې دي او فاصلې راغلي دي، خفګانونه هم په دې وطن کې وي. نو دغه فرهنګي یا کلتوري تګ راتګ راشه درشه د زړونو نه کینی وباسي، دغه فاصلې لنډوي.
د سوات په سیدو میډیکل کالج کې شوی مشاعرې ته سر ورخ کار کو.
خبرې مکه وه د جنگ او د ټوپک زلمیا، ژوند محبت ده، قلم پلاس وحد ابلیس رجلک زلمیا.
د دیر د پیژندل شوی شاعر بغزاده دانش سره مو تفصیلی مرکه کړي. دا غیو نظم په ټولنیزو رسنیو کې ډیر زیات مشهور شوی.
او بالکل دم دغه نظم مو چې زه بنلې ونه کیږم. دغه نظم درته سو بندم په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسېږم زه بنلې ونه کیږم.
نو که وخت لري را سره پاتې شي. د پښتو ژبې نومیالی سیړونکی او لیکوال پروفیسر محمد نواز طاهر د مئی د میاشتې په درېمه نیټه وفات شو. د ملکنډ اوسیدونکی درې اتیا کلن طاهر د پښتو شعر، ادب، څېړنې، فولکلور او ژباړې په برخه کې لسګونه کتابونه لیکلي ول. پر دې سربیره هغه د پېښور د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شو. احمد شاه زمی د پوهان نواز طاهر ژوند او کار ته کتنه کړې.
پروفیسر محمد نواز طاهر په 1934 کال کې د ملکنډ په تانې کلی کې د خانخیلو په ټبر کې زیږیدل و. نوموړی په 1955 کال کې له ګورنمنټ کالج لاهور څخه د جغرافیې په څانګه کې ماسټر ترلاسه کړ. له هغه وروسته یې په 1960 کال کې له پېښور پوهنتون څخه پښتو آنرس او په 1964 کال کې یې پښتو ماسټر سند ترلاسه کړ. نوموړی د خپل عمر لویه برخه د پښتو ژبې ادب ته ځانګړې کړې وه او د ژوند تر وروستۍ ورځې شپو پورې له کتاب سره تړلی پاتې شو. نوموړی که یو خوا پراخه مطالعه درلوده، نو بل خوا د پښتو ادب لمن ته خپل 102 کتابونه وسپارل. دا چې په پښتو ادب کې د نوموړي ځانګړتیا څه وه او پر کومو موضوعاتو یې زیات کار کړی و. د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر وایي چې پروفیسر طاهر د فولکلور او ماشومانو ادب په برخه کې ځانګړی کار کړی دی.
یعنی خاص منفرد حیثیت لري د ماشومانو د ادب په حواله سره. بیا په فولکلور کې د ادب بیا زیات کار، یعنی که د ټپې په حواله سره، که د متلونو په حواله سره دی، یا د ماشومانو د لوبو په حواله سره دی، یا د چاینیز نه کم فولکلور د چاینیز دی هغه ترجمه کړی دی، یا د نورو ژبو فولکلور چې کم آثار دی هغه ترجمه کړی دی. یعنی فولکلور داسې ډېر کم اړخونه به وي چې هغه د کړی نه دي، او یا د پښتنو د فولکلور ډېر کم داسې اړخونه به وي چې ده په هغې باندې لیک نه دي کړي. یعنی د روحي متلونه 12,000 متلونه چې دا ده په پښتو، په اردو، په انګلیزي کې په درې واړو کې په دې باندې کار کړی دی.
که څه هم پروفیسر محمد نواز طاهر په 1954 کال کې د پېښور په پښتو اکاډمۍ کې کار پیل کړی و، خو له 1990 کال څخه بیا تر 1995 کال پورې د اکاډمۍ مشر پاتې شو. د نوموړي د مشرتابه دغه 14 کلنه دوره د اکاډمۍ په تاریخ کې په ډیرو شو ټکو یادیږي. نصرالله جان وزیر په دې اړه وایي:
هغه مثالی دور چې نواز طاهر صاحب د 1990 نه راغلی تر 1995 پورې، دا د اکاډمۍ مثالی دور وو. یو نمونه داسې د معراج دور وو چې د اکیډمۍ په هر حواله مخې ته راغله، که هغه د تحقیق په حواله دی، که د ترجمې په حواله دی، که د تالیف په حواله دی، که د پبلیکیشن په حواله دی. د انتها کې پبلیکیشن په دې دور کې وشول. دې علاوه زمونږ کم کلمی نسخې چې دي، د انتها کلمی نسخې دي، په دې کې مختلف کلمی نسخې دي چاپ کړي دي، یا نورو داسې د پروجیکټونو په حواله دی، یا اکیډمۍ د شتمنیو په حواله سره دی. یعنی یو مثالی دور د ډایرکټرشپ زمانہ موږ یادولای شو.
د پېښور پښتو اکاډمۍ د تیر 2014 کال په پای کې د پروفیسر محمد نواز طاهر د ادبي خدمات په ویاړ یو سیمینار هم جوړ کړی و. نوموړي سیمینار ته د وینا پر مهال ویلي و چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به پښتو ژبې او ادب ته چوپړ وهي.
د نواز طاهر مړینې د پښتونخوا تر څنګ په افغانستان کې هم خلک زیات خواشینی کړي، او د هغه ځای لیکوالان او شاعران وایي د پښتو ژبې یو بل ستوری را پرېوت. هلته د افغانستان په خوست ولایت کې د خوست ادبي بهیر دوهمه کلیزه کې شاملو شاعرانو وویل چې د لر او بر ادیبان او شاعران د سولې پر وستلو، د جنګونو او کرکو په ختمولو کې مهم رول لوبول شي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل له خوست راپور استولې.
د افغانستان یو شمېر فرهنګي شخصیتونه، لیکوال او شاعران وایي چې فرهنګي هڅې د روانو جګړو او شته ناخوالو په مخنیوي کې ګټورې تمامېږي او د هېواد پرمختګ او تمدن ته لار پرانیزي. دوی چې د خوست ادبي بهیر د دویمې کلیزې په لمانځ غونډه کې راټول شوي ول، په دا ډول برنامو کې د ګډون په پلمه یې د ولایتونو د فرهنګیانو ترمنځ یوې بلې سیمې ته سفرونه اغېزمن وبلل. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال راډیو ته وویل:
جنګ ځپلې لهجې دي او فاصلې هم راغلې دي، خفګانونه بم په دې وطن کې وي، نو دا فرهنګي یا کلتوري تګ راتګ راشه درشه د زړونو نه کینی وباسي، دغه فاصله لنډوي. زه ډېر په دې باندې مطمئن شوم چې کچېرې زموږ ځوانان علم ته، ادب ته، فرهنګ ته پام واړوي، نو دغه ناورین، دغه بدبختۍ، دغه جګړې د دې مخه موږ پنیولی شو، امن ته لاره برابرولی شو، ترقی او تمدن ته لاره برابرولی شو.
د هیواد یو بل لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي په دا ډول ناستو کې د فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو ترمنځ تجربې شریکېږي.
یو خدا چې د فرهنګیان یو بل سره له نږدې ویني، د ځوان په دې بوختیاو کې اکثر ملګری یو بل سره پیژني خو مخامخ لیدلی نه. بل ښېګڼه یې دا ده چې یو د بل تجربو څخه استفاده کوي، یو د بل د کارو د فعالیتونو نه خبرېږي.
لیکوال او شاعر حمیم جلالزی وایي که څه هم د فرهنګیانو د بوختیاو له کبله ادبي ناستې کمې شوې دي، خو د اوسنیو غونډو او ناستو په کیفیت کې ښه والی راغلی دی.
دا پروګرامونه لږ کم شوي دي او د کمېدو هم خپل ځانګړي علتونه لري. یو علت یې ښایي دا چې ټول خلک خپل ژوند کې ډېر مصروف دي او په همدې خاطر باندې ښایي د دغو پروګرامونو هغه تعداد کم شوی. من ته کیفیت کته که وګورو د 15 کاله مخکې پرتله باندې کیفیت ډېر ښه شوی ده. کره کتنې برخه ښه شوې ده، شعر پکې ښه شوی ده، یا که نور مسایل کلتوري مسایل څه چې اوس په اړه یې غونډې جوړېږي د غونډو کیفیت ډېر ښه ده.
د خوست ادبی بهیر د دویمې کلیزې د غونډې او تن تابع کوونکی شاعر او لیکوال فرید الله قربان وایي
زموږ د دې غونډې نه یو عمده موخه دا و چې موږ له نورو ولایتونو سره خپلې فرهنګي اړیکې همداسې تاندې وساتو، ځکه موږ هر کال مشاعرو ته، غونډو ته د نورو ولایتونو نه لیکوال او شاعران را غواړو. په عین وخت کې دغه ملګري له خوست ته داسې څه ځان سره یوسي چې دوی په خپلو سیمو کې عملي کړي تر څو هلته په ګټه تمام شي.
د یاد ادبی دستوری په پای کې آزاد مشاعره وشوه. په یاد مشاعره کې ځوان شاعر رفیع الله زمیر هم یو شعر د ترنم په انداز وړاندې کړ.
قهر څو پا دې په غم بیا مې هم آبې حیات درنو زهرو چینا
خوست ادیبانو خبرې خو مو واورېدې چې ویلي ادب د لر او بر پښتانه فرهنګیان سره نږدې کړي دي. د سوات په سیدو میډیکل کالج کې تیره ورځ یوه مشاعره وشوه چې په کې شاعرانو د امن لپاره شعرونه ویل. د مشال همکار نیاز احمد خان دغه مشاعرې ته ورغلی و. نور د هغه په ریپورت کې.
خبرې مه کوه د جنگ او د ټوپک زلمیا، ژوند محبت دی، قلم په لاس وحد ابلی سره چورلک زلمیا، ژوند محبت دی.
دغه داد چغې او نارې د سیدو میډیکل کالج د طب هغه زده کوونکي دي چې په راتلونکي وخت کې به ډاکټران وي. د میډیکل کالج په لوی حال کې جوړ کړی شوي مشاعرې اورېدونکي په سوونو د طب زده کوونکي ول. د مشاعرې کوربه د کالج یو زده کوونکی ډاکټر زکریا باچا و. مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې هم خپل کلامونه وړاندې کړل چې پکې د ملکن سره تعلق لرونکي شوکت یوسفزی په مشاعره کې شریک د اباسین یوسفزی کلام وړاندې کړو.
تمې پزړګي کې داسې خخې لکه غر نور کلی بهم په ماگران خدا سے
مشاعرې مشر میلما د پیښور اسلامیه کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر عباسین یوسفزی وو. دوی د طب زده کوونکو ته وویل
اسلام څوارلس سوه کاله وشو چې راغلی دی، د پاکستان اویا کاله وشو چې جوړ شوی دی، او د پښتنو پنځه زره کاله وشو چې په دې دنیا کې موجود دي. نو تاسو د خپلې عقیدې او د خپل وطن دپاره خو مضمون وایئ، خو د خپل قام دپاره هیڅ نه وایئ. نه تاسو د خپل تاریخ نه خبر یې، او نه تاسو د خپلې ژبې نه خبر یې، او چې کوم قانون دغسې دي نو هغې په قانونو نه حسابېږي. تاسو په کار ده چې په خپل جبه کې تعلیم وای چې په خپل جبه کې نشته رو په کار ده چې خپل جبه د لازمی مضمون په تور خودلې کې ده په دې باندې سوچو کې
د مشاعره صدارت د بنیر څخه تعلق لرونکي شمس بنیری کوله چې په دغه موقع خپل شعرونه وړاندې کړل او د مورنۍ ژبې په اهمیت یې تفصیلي وینا هم وکړه.
د سوات نه لږ رالاندې د ډیر ښایسته سیمه ده چې د پښتو ادب لمنې ته یې د یاد وړ شاعران پیرزو کړي دي. بغزاده دانش هم د ډیر د براول بانډې اوسیدونکي او د پښتو د معاصر شاعرۍ یو پیژندل شوی نوم دی. بغزاده دانش د پیښور پوهنتون نه په انګریزي ادبیاتو کې ماستری کړې او دا مهال د شیرینګل په بینظیر بوټو پوهنتون کې استاد دی. د نوموړي شعرونه هنرمندانو ویلي کتاب لانه د چاپ او د سوشل میډیا لاره نظمونه خپاره شوی چې په لر او بر کې د خلکو پام ځان ته اړولې دی. له بغزاده دانش سره مې د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل څنګه په دې وتوانېده چې د سوشل میډیا له لارې د ولس دردونه د شعر په ژبان زور کړي. هغوی راته وویل
شعر په کار ده چې هغه د معاشري عکاسي وکړي او اگر چې دا زما شعوري هڅه نه ده خو نظمونه ولیکل شو زمانه داسې چې هغه په کې د معاشرتي چې کوم ژوند دی د هغې عکاسي ده په کې نو خلکو خوښ کړو دا د خلکو د زړونو خبرې وي. زما په خیال کومې چې الله پاک زما د قلم نه راوویستې نو وجه هم دغه ده چې دا ځکه مشهور هم په دې وجه شو چې یاره دا د خلکو د زړه آواز و او زما د قلم نه الله پاک دغه آواز د خلکو د زړونو د آواز دا وویستو نو ځکه دغه مشهور شو.
صحیح، یعنی تاسو وایئ چې د ولس دردونه مو خپل دردونه ګڼل او بیا چې یو شاعر کیناستل هغه ترتیب کړي نو بیا داسې ستی راوتي یو داسې فنپاره راغلی چې هر سړی ګڼي چې دا خو عامې خبرې نه دي زموږ خبرې دي خو په یو بل انداز کې ویل شوي.
بالکل جی همدغه چل دی.
صحیح، بغزاده دانش صاحب یو شاعر چې کله شعر لیکي نو اول خو د ځان دپاره لیکي بیا یې ولس ته رسول هم غواړي. ولس ته د رسولو لپاره خو بیلابیلې لارې دي لکه کتاب دی، سوشل میډیا ده، مشاعرې ته تګ دی، همدارنګه د سندرغاړو آواز دی. تاسو کومه لاره استعمال کړې ده خلکو ته د رسېدو دپاره ستاسو د قلم؟
یاره جی ما خو لا داسې شعوري هڅه د سوم نه ده کړې که نه چې زه اکثر خپل کلاس کې زه مطلب سټوډنټس ته ریلیټډ شعرونه وایم، کله کله مشاعرې ته هم ځم، خو دا سوشل میډیا باندې دا نظمونه ډېر زیات مطلب مشهور شو. زما دا خیال نه و، اوس مې دا خیال لري دا ډېر پاورفل ټول دی د خپل آواز د خلکو ته د رسولو لپاره. د سندرغاړي آوازونه هم په دې کې مهم کردار لوبوي، لکه زما ډېر ملګرو سندرغاړو کلامونه ویل دي هغه هم خلکو ته رسېدلي. خو د سوشل میډیا دا آواز چې دی یا دا ذریعه چې کوم ده نو دا خاص کر د فیسبوک ده، دا ډېر پاورفل ده او په ډېر لوږ وخت کې غږ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي، نو دا ډېر اهم هم ده او دا ډېره مؤثره هم ده.
بیا خو به په فیسبوک باندې ریکوېستونه هم زیات شوي وي دغو نظمونو د خپرېدو نه پس.
او د دې نظمونو د خپرېدو نه پس ریکوېست یې هم ډېرې زیاتې شوي دي او خلک یې خوښي هم او ډېر خواږه خواږه میسیجز هم ملګري رالیږي، ستاینه هم کوي او د هغې پیغامات ماته ډېر نیخ په نیغه را رسي، نو دا پکې بل یو پلس پوینټ دی.
صحیح، پخوا به کتاب چاپېدو نو فیډبیک به ډېر وروستو سړي ته رسېدو، اوس خو نو چې نظم خپور شي فیډبیک یا خو خلک تبصرې وکړي یا درته میسیج وکړي نو د خلکو نظر زر معلومېدای شي.
بالکل، دا تیر ورځو کې ما سیدو میډیکل کالج کې دغه نظم ویلی و، هغه با خبر سوات والا هغه ویب سایټ دی هغې ورکړی، نو درې ورځو کې زما خیال دی په هغې باندې 4 لاکھ نه برابر ویوز راغلي دي، 18,000 کسانو هغه شیر کړی دی او لکه لایکس هم پرې بلا ډېر راغلي دي او نیخ پنیغه ماته هم بیا پته لګي که نه.
دا هماغه نظم و زه به نه لیونی کیږم.
او بالکل دا همدغه نظم و چې زه به نه لیونی کیږم.
صحیح، دغه نظم به هم تاسو نه اورو که ممکنه وي وروستو، خو تر هغې وړاندې سوپښتنې نورې هم لرم. دا راته وایي چې پښتانه تنقید څومره زغملی شي، ځکه چې ستاسو ځینې نظمونه چې ما واورېد په دې کې تنقید هم شوی، ښایي ځینې کسان به د دې نه خوشحاله نه وي. تاسو ژوند هم پښتونخوا کې کوئ، د پوهنتون استاد هم یې، خپل ښوونځی یا سکول هم لرئ، خلکو سره راشه درش هم کوئ، نو داسې خلکو سره چې کله مخامخ کیږئ داسې خلک هم راغلي چې هغه ستاسو د شاعرۍ نه خوشحاله نه وي؟
او بلا ډېر خلک شته چې هغې باندې بعضې خبرې ښې نه لګي، نو هغه که په نثر کې وي او هغه که په نظم کې وي، تنقید په کار دی چې مونږ برداشت کړی شو. خو زمونږ زه دې نه پوهېږم چې پښتانه په کلا او سینه باندې تنقید دا خلک نه شي برداشت کولی، نو دا یو مسله ده. خو دا دی چې زه میره حق خبره په کار ده چې سړی وکړي، نو که څوک یې برداشت کولی شي او که څوک یې نه شي.
صحیح، دا خو شوه د ولس خبره، ادیبان او شاعران په خپله څومره تنقید زغملی شي؟
زما خیال ادیبان او شاعران دا هم د معاشرې نه راوتی دي. زمونږ د ادیبان هم سینې د سیډېرې غټې نه دي. د یو څو کسان نه علاوه همدغه شعر چې دا خلک هم نشي برداشت کولی.
د پوهنتون د هاسټل د شپو د مشاعرو نه راواخله اوس چې تاسو آزادو مشاعرو کې برخه اخلي څه فرق پکې احساسوي؟ هغه مشاعرې څنګه وي او دغه مشاعرې څنګه دي؟
یار هغه وخت کې خو هم مشاعرې ښکلې وي اوس هم ښکلې وي، خو په هغه وخت کې زمونږ انداز دا جدا او اوس انداز جدا دی. هغه وخت کې دومره ډېر مونږ ته هم لکه د خلکو هغه پام نه و، او اوس د خلکو پام هم وي. بیا دا دی چې هغه وخت کې مونږ کوم شعرونه ویل اوس چې کوم شعرونه وایو نو په دې کې هم ډېر زیات لوی فرق دی. نو دې پر ریسپانس کې یا په فیډبیک کې هم ډېر زیات فرق دی. نو اوس دا شعر لږ ډېر بلشان شوی دی او ښه شوی دی.
شاعران څنګه خلق وی؟ ناکام وی، کامیاب وی، معصوم وی، چالاک وی، چست وی، کلٹ وی؟ او د شاعر تعریف تاسو په وړاندې څه دی؟ تاسو شاعر څه ته وای؟
ولی خبرې جواب کوشش کوم. شاعران زما په خیال ډیر ښه خلک دي. ما چې څومره پورې د خلکو سره تعلق پاتې شوی دی، څومره مختلف کلاسز سره، لکه څه وخت ما روزګار هم کړی دی، په زه روزګار کوم هم سکولونه مې دي، پوهنتون کې مې ما پروفیسران سره هم تعلق دی، ډېر ملګرو سره، عام خلکو سره. خو زما په خیال کې ما ته کوم ښه خلک ښکاره شوي دي په معاشره کې نو هغه شاعران دي. شاعران ډېر ښه خلک دي، حساس خلک وي، او پښتو خاص کر زمونږ پښتو شاعران پښتو پکې وي، مینه پکې وي، د یو بل پکې ډېر خیال، د یو بل خیال ساتي. زما خیال دا دی چې شاعران ډېر ښه خلک دي. ما چې څو پورې لیدلي، څومره چې پیژنم، نو ما پکې بد سړی لا تر اوسه پورې نه دی لیدلی، نو ټول ښه دي ماشاءالله. او شاعر بس هم دا دی چې هغه سړی وي چې هغه د معاشرې درد سندره کې یا د خپل زړه درد سندره کې او دغه اندرونی چې کوم جذبات دي دې ته د شعر ژبه ورکي، یا خپل احساساتو ته هغه د شعر په انداز کې، د نظم په انداز کې، د غزل په انداز کې معاشرې ته وړاندې کړي، همدغه شاعر وي او لږ ډېر د معاشرې نه، د خلکو نه مختلف وي، حساس وي.
په انګریزي ادب کې د اعلی ډیګری ترلاسه کولو وروسته په پښتو کې شاعري کول دا څنګه تجربه وه؟
خبرې امیر ډېر ملګري مزام نه دا تاسو کوي، خو زما چې شعر خو ما په انګلیش کې هم نظمونه لیکل دي، ما په اردو کې هم لیکل دي. خو زم چې شعر باید سړی په هغه ژبه کې ولیکي، په کومه ژبه کې چې سړی خوب ویني او یا په کومه ژبه کې سړی سوچ کوي، ځکه چې شاعري خو هم هغه خیال هم موږ ته په خپله مورنۍ ژبه کې راځي، او شاعري بیا د دغې ژبې د دغې خیالاتو اظهار دی. نو په پښتو ژبه کې شعر لږ زیات سړی ښکلی ویلی شي، د هر لکه مطلب د چا چې کومه ژبه وي په هغې کې پکار دی چې سړی شعر ودیږي. او اوس انګریزي زده کول دا د وخت تقاضا وه، او دغه زما یو قسم له مجبوري وه، او په دغه ذریعه باندې الله پاک لکه ما له رزق راکوي، په دغې باندې زه ډوډۍ ګټم. او پښتو خو دا ده چې دا خو زما د مور حیثیت لري، دته زما خپله مینه ده، نو ځکه زه شعر په پښتو کې زیات لیکم.
صحیح کلمو د ژباړو کوشش کړی چې پښتو نثر یا نظم انګریزی ته واړوي، یا د انګریزی ځینې نظمونه یا کیسې یا افسانې هغه د پښتو ته واړوي؟
یاره یو ځل مې یو ناول باندې کوشش شروع کړی و، او لږ وزګار مو په هغه وخت کې، خو بیا هغه ما په وخت کې مکمل نه کړی. شو یو ناول مې خیال و چې ما یې دا زه وژباړم، یو دوه درې چکرې مې ولا کړې هم وې، خو بیا وخت راته میلاو نه شو. اوس خو دا دی چې یونیورسټي ده او د هغې سره سکولونه دي، د دې مینجمنټ کول دي، نو لکه ګران یو وخت نه میلاویږي. نور پلان مې دی چې د انګلیش خاص کر ناول چې کوم دي، ماسټر پیسز چې کوم دي، چې دا زه پښتو ته وژباړم.
ستاسو مینوال چې دی هغوی به د کتاب په تمه هم وي، دوی ته څه زیری ورکولی شي؟ ستاسو کتاب به کله پورې له خیره چاپ شي؟
دا غلطی ما مخکې یو ځل کړی او مسیک ټی وی باندې انټرویو ما ملګرو ته ویل چې په اپریل کې به کتاب راځي. بیا بل ډېر میسجونه نو اپریل اوس چې ختم شي دومره ډېر میسج راغله چې یاره ساخه کتاب، خو کتاب ما کمپوز هم کو
دا اپریل فول خو نو کنه
بارل جی
اپریل فول خو مونږ کړه لستون کو سره
نه 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 اپریل فول خو نو خو بیا هغه کې سپته نه لګي سریزن دا سی و چې هغه کتاب ما بس مناسب ونه ګڼل چې په دې حالاتو کې چاپ کړم.
صحیح، یعنی ستاسو مینوال باید نور انتظار هم وکړي.
او انتظار دی وکړي.
سمه ده، درته وایي چې د کرن خان په آواز ستاسو ځینې غزلې خپرې شوې او هغه هم ډېر خلکو خوښې کړې دغه غزلې. د کرن خان نه علاوه هم نورو هنرمندانو ستاسو کلامونه ویلي؟
او بلا ډېر ویلي دي،
او کرن خان چې په کمانداز ویلی دی یا دغه غږ زما غږ کم دنیا ته ورساونه دغه سبل شان خبره ده. نور ملګری ویلی دی, میراج هم ویلی دی, او آصف استاد ویلی دی, سیاست استاد ویلی دی, مدروز استاد ویلی دی. خدا کې میراج نه علاوه دا نور داسې ډیر زیات مشهور نه دی کنه. نو په دغه مشهور سندرغاړو کې کرن خان دی الله ژوندی لري هغه ویلی دی.
صحیح, تاسو په خپل سره کوم موسیقي خوښوي؟
یاره زه د ولسی موسیقي زیاته خوښوم, دا کلاسیکی به ورته وایو, یا هارون بادشاہ چې څنګه موسیقي کوي, یا زمونږ کرن خان چې څنګه موسیقي کوي, یا افغانستان کې بریالي چې کوم سټایل دی, نو زما دا ډېر زیات خوښي.
ډېره زیاته مننه بغزاده دانش چې د خپل ادبي هلو ځلو په اړه مراته معلومات راکړل. نو که ممکن وي ستاسو نه غزل او نظم به وورو.
مننه. د غزل به درته یو څو شعر ووایم, او بیا درته نظم یو څو بند نویم. دے تیار تیار ماحول کے, دے تیار تیار ماحول کے, درنا خبر جرم زے نہ کو مخوشی دا زما خبر جرم, زے نہ کو مخوشی دا زما خبر جرم, ستا دستار تا تی خطر دے یار دا خبر جرم, ستا دستار تا تی خطر دے یار دا خبر جرم, او په خبرو پابندی شوا دلتا بیا خبر جرم. دغه نظم درته سو بندم چې زبا نلیونه کیګم, زبا نلیونه کیګم, چار چا پیر لیونی دی او زما اور پکې ژوند دی, دومره ډیر ځان ځانی دی چې د وخت د لیونی هم د خپل ذات په حد کې اوسی, د خپل ځان تر حد پای په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زو سیګم, زبا نلیونه کیګم, زبا نلی ہونے کی گم چی خٹی ٹاک مسلمانی مو پا یو دو کے حیران یم, دمر ڈیر تفریقی دی دا مولیانو دا فرقی دی, ہر ملا پا کی دا وائی چی زما دا فرق ٹیک دا, زبا کم پسی روان شم چی پا یو دو نپو ہی گم, زبا نلی ہونے کی گم, زبا نلی ہونے کی گم چی دا جون ستڑی سفر کے دا سہرا پا غیق کے پروتیم, خلمی اوچا دا دلالو نم نشان ور پا کی نشتا, دومره تګه یم یارانو چې دا خپل وینه همس کم خمرای د خلی نه لري, او په نور بدن کې وینه ماته پته ده چې نشتا, د خونخار مارغه په خوا کې منګوټه د وبو پروت دی, چاچکه په مورګو په مزه مزه چسیږي, او زما تند زیاتیږي, خود سر په بدله ده چې ورزم نو مړکیږم, نه ورتلیشم نه صبرېږم, زه به نه لیونه کیږم, زه منلی ونه کیږم چې دړون فقیر کچکول ته داسې غلی غلی ناسم لکه سپی چې وي چچړو ته د قصاب پتې خانه کې چې کچکول له روپۍ راشي, د کچکول نه راختا شي, زه یې لاس کې کم راګیرې بیا زر جیب کې خوندی کم, کله کله ګورم شاته خو اکثر ګورم الله ته, بیا د خدای شکر ادا کم, وایم خش و نن خو وشوه, د روزۍ وعده پوره شوه, خو د شپې چې کله څملم دغه غم را سره مل چې دا دړون فقیر نغلا وه, اسی نرانه لاس پریگی, بیا با خلا سنگ وازو مزه درون فقیر کچکول تا زده سوچ کوم یریگم, زبا نلی ونه کیگم, زبا نلی ونه کیگم چی ده لاس اخپو نگیریم, پا لاسو کی حد کلی دی او پا اخپو کی زولنی دی, پا اظهار می پابندی ده, پا گفتار می پابندی ده, چی چوایم کافر کیگم چی نویم خرابیگم, دا چی ورس پا ورس یریگم, زبا جون پسی کریگم, زبا نلی ونه کیگم, یو بانی در تبلوی مامید کر چی زبا نلی ونه کیگم, د سقراط په لار تک دی لپی لپی زهر زهر, د هر چا لاسونه ډک دی ما په لاسو کې نیولی, دواړه ستا لاسونه ډک دی تا په لاسو کې نیولی, دا زما لاسونه ډک دی, د انسان ته وینو ګران دی, انسان لاسونه رنگ دی, د ارمان ته وینو ګران دی, انسان لاسونه رنگ دی, د حیوان ته وینو ګران دی, انسان لاسونه رنگ دی, او زما او ستا په وینو دا اسمان لاسونه رنگ دی, هر اتل پس جانان ناروا پروپیگنڈا دا, گور ما پس روان نن شبا پروپیگنڈا دا, بازی وای دا کافر دے, بازی وای مسلمان دے, بازی وای دا ملحد دے, بازی وای خوگ انسان دے, دزر سر دے او جانان دے, بازی وای دای کڑی, بازی وای دای اوکڑو, بازی وای دا دروغ دی, بازی وای دا رختیا دی, بس خطول خلق لگیا دی, بیا با نور خلق پیدا شی, بیا با نور تور نراوڑی, بیا با تور خلق پیدا شی, بیا با تور تور نراوڑی, بیا با سپور خلق پیدا شي بیا به سپور تورونه راوړي ما به داسې رنگ کې پیش کې چې بیخي به زما نه وي بی ګنا به ګناګار یم ما به کړي ګنا نه وي تم د دوی سره لګیا یې تم د دوی سره سلایې تم د دوی سره ګویا یې ته یې وایې زه خبرېږم زه به نه لیونه کېږم
ډیر ښکلی نظم بغزاده دانش صاحب ډیر زیات خوند یې وکړو او اورېدونکو به ته هم خوند اخیستی وي ډیره زیاته مننه کوو مشکور یو درنه ممنون یو چې تاسو مونږ ته وخت راکړو دومره خوږې خبرې مو وکړې او دومره ښایسته نظم مو واورو
ډیره مننه تاسو ډیره مننه
د خوږژبې شاعر بغزاده دانش مرکه مو واورېده د مشال راډیوي مجلې دا غړه هم دلته تړو او بل اونې با یو ری بیا د نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کیو پاک الله مو ملشه
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتاندی هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ